د مشال رادیو د 12 بجو غرمنۍ خبرونه تاسو ته مشي. تاسو مشال رادیو او دغه یو ساعت خبرونه بیا هم د تازه حسیبه شهید د عبدالحی کاکړ په ملګرتیا وړاندې کوم. میلاد چې تر دې د مو مخه ورسته تیر کړی وي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د سنټ د انتخاباتو او په دې هیواد کې د لګاکیو د نخوندیتو په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنې حال درکړو. خو تر هر څه د مخه د دې ساعت خبرونه اورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
سرچکی په پاکستان کې د سینټ د خالصو چوکۍ لپاره سوي انتخابات او غیر سرکاري نتیجې شای واکمن په پلوګر ته کوم زیات چوکۍ ګټلې دي. د افغانستان لوړپوړي مذهبي شورا د جمعې په ورځ د هغو کسانو د ولسي محاکمې غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د بګرام په هوایي اډه کې د قرآن پاک سیزلو ذمهوار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د شام له خمس شانزه خرا رسېدلې رپورټونه د خطرې زنګ بللې دي. اوسم د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سینټ د خالصو چوکۍ لپاره سو انتخابات او غیر سرکاري نتیجې شای واکمن پیپلز ګوند تر ټولو زیاتی 14 چوکۍ ګټلې دي. د حزب اختلاف لوی ګوند مسلم لیگ نواز 8، عوامي نېشنل ګوند 15، متحده قومي مومنت 4، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او مسلم لیگ قائد اعظم 3 چوکۍ ګټلې دي. د بلوچستان په 8 چوکیو د نتیجو اعلان د اوټونو پرشمیر د لانجه رامنځته کېدو وروسته ځنډول شوی. د انتخاباتو د ادارې مشر عبدالجبار جمالی په دې اړه خبريالانو ته ویلي،
جنرال الیکشن
د عامو چوکیو لپاره د ټاکنو نتیجې د سوموار تر ورځې درول شوی. نتیجې به په اسلام آباد کې اعلان شي.
د دې ترڅنګ مولانا صالح شاه، ملک نجم الحسن، هدایت الله او هلال الرحمن له قبایلی سیمو څخه سنټران ټاکل شوی دی. د افغانستان لوړپوړي مذهبي شورا د جمعې په ورځ د هغو کسانو د ولسی محکمې غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د بګرام په هوایي اډه کې د قرآن پاک د سیزلو ذمهوار دي. د ولسمشر حامد کرزی له دفتره جاري سوی بیان وایي، د علما شورا اصرار کوي چې د دوی په وینا داسې شیطاني پیشه یوازې په معافي غوښتلو د بخښنې وړ نه ده، بلکې په دې کې لاس درلودونکي په ښکاره محاکمه سي او ورته سزا ورکړل سي. د قرآن پاک د سیزلو پر سر په افغانستان کې په سو پر تشدد مظاهرو کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي وو. په دې کې د نیټو هغه 15 عسكر هم شامل وو چې د افغان امنیتي عسکرو لخوا وژل شوي وو. د پنځمې پورس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د میشن مشر جان کوبس مظاهره جایزه بللې وي او امریکا په پیښه کې د لاس درلودونکو پر ضد د کاروایي غوښتنه کړې وه. د امریکا د مالیه وزارت یو افغان د طالبانو ملګری اعلان کړی او له هغه سره د کاروبار ټولې معاملې درولې دي. ویل کېږي چې دغه کس د بمونو جوړولو مهارت لري. د رایټرز خبري اژانس د امریکا د مالیه د وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول د ادارې لخلې وای عبدالسمد اڅکزای په نوم د کس په افغانستان کې په بمې بریدونو کې لاس درلودلی. د وزارت ویلي نوموړي له طالبانو سره مرسته کړې، همدارنګه د افغانستان په لویدیځ او جنوب کې یو شمېر طالبانو ته د بمونو جوړولو تربیه ورکړې دي. د امریکا د مالیه د وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول د ادارې مشر اډم زوبین ویلي، د نوموړي په لاس جوړ شوي بمونه په افغانستان کې د ګڼو بهرنیو سرتیرو او ملکیانو د مرګ ژوبلي سبب شوي دي. په ایران کې پرون د سو پارلماني انتخاباتو د وټونو شمیر پیل شوی دی. تمکیږي لومړنۍ نتیجې به د اتوار په ورځ اعلان شي. په ټول ایران کې د 290 چوکۍ لپاره د 4600 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د په 2009 کال کې د سو انتخاباتو وروسته لومړنۍ ټاکنې دي. تیرې ټاکنې ولسمشر احمد نژاد ګټلې وي چې اضلاع غوښتونکو له درغلیو ډکې بللې وي. څېړونکي وایي په انتخاباتو کې د ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائی د حمایتیانو د ګټلو امکان زیات چې ولسمشر احمد نژاد د هیواد د خراب اقتصاد حالت ذمہ ګڼي. د وټونو د اچولو وخت 15 غنټې زیات کړل شوی وو. علي خامنائی ویلی وو چې د وټونو د اچولو زیاته شربه د ایران دشمنانو ته سخت پیغام ورکړي. د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ انتخابات په پراخه کچه غیر منصفانه بللی، ځکه په دې کې د قدامت پسند حکومت ملاتړو امیدوارانو ته د برخې اخیستو اجازه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د شام له همس شار زخر رسیدلی ریپورتونه د خطرې زنګ بللی چې پکې د دې هیواد د ځواکونو لخوا د خلکو په ظالمانه توګه پانسی کول په جیلونو کې اچول او د هغو وهل ټکول هم شامل دي. نوموړي د ملګرو ملتونو یو سل درې نوي می غونډې ته وویل چې د شام حکومت د خپل اولس په خوندي کولو کې پاتې راغلی. په ملګرو ملتونو کې د شام سفیر بشر جعفری د سرمنشي د خبرو په جواب کې وویل د ده پر هیواد د نړیوال فشار شاته سیاسي هدفونه دي. جعفری زیاته کړې چې بانکومن د شام په رښتینیو حالات پوره نه دی خبر او ټینګار یې وکړ چې د شام مخالفه ډلې په ترګرو مشتمل دي. بلخوا په نیویارک کې بانکومن له خبریالانو سره د خبرو پر وخت له شام وغوښتل چې بې د څه شرطه دي مرستندوی کارکوونکي د بابا عمر شار ته پرېږدي. هغه وویل بان کی مون وای هغه تصویرونه چې موږ له شامه ولیدل له بیرحمۍ ډک دي. دا په هیڅ ډول د منلو او زغملو وړ نه دي. د یو انسان په توګه څنګه دې حالت ته وکتل سي؟ د ماته سخت ټکان راکړي. زه په ټولو هغو پوه شي چې روانې دي سخت خواشینه یم. د بابا عمر ولسوالۍ د پنجشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو د څو هفتو د بمباری وروسته له مخالفو وسلوالو نیولې وه. اور ستای خبرم دا دی چې د هغې اعلامیې لمخې چې د جمعې پر ورځ د روسیې د بهرنی چارو د وزارت په سایت خبره سوه د هیواد د خپل ګاونډي جارجیا سره د ډیپلوماټیک اړیکو د بیرته پیلولو لیوالته شو درې ده. دا وړاندیز ظاهرا د جارجیا د ولسمشر میخایل ساکاشویلی هغه وړاندیز ته جواب دی چې د دې اونۍ په سر کې جارجیا ته له ویزې پرته د روسانو په ورتګ پاړه کړی و. دا مشال ریډیو ده او تاسو خبرونه واوریدل.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ دته وړاندې کړل. پرونه خبرونه کې لمه حسیب شهید سره په پاکستان کې د سند د انتخاباتو وروستي نتایج درته په دې خبرونه کې درکو. په دې هیواد کې به د اقلیتونو یا لږکیو د نه خوندیتوب په اړه ملګرو ملتونو د اندېښنې هم واوري. په دې اړه په پاکستان کې هم لږکی اندېښنه کوي.
د ملک حالات چې دي دا صرف اقلیت لپاره خراب نه دي، دا د اقلیت لپاره هم په دې کړکېجن حالات.
د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې د قبایلو د رول په اړه هم در سره غږیږو. له شمالي وزیرستان کې به د ټلیفوني ستونزې په اړه هم ووایو درته.
ډیجیټل ټلیفون ایکسچینج دا 2001 د بولډینګ هم مکمل دا کمپلینټس و چې کومه مشینری دا هم په شوالا کې دا او د ایسابر دا چالو شوای نه دی.
په کراچۍ کې ډاکټران وایي د لومړي ځل لپاره دوی د یوې ماشومې د زړه د یو مخصوص مرض درملنه کړې ده. په دې اړه هم درته تفصیل لرو. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات او د خبرونې وروستۍ برخه کې د نړۍ رنگونه لرو. تاسو راوځئ. مشال رادیو او ریو دا هم د خبرونه لومړی موضوع. په پاکستان کې تیر ورځ د سنټ انتخابات تر سره شول. تر اوسه پورې که څه هم دغه ټاکنو حتمی نتیجې نه دي اعلان شوي، خو په بیلابیلو صوبو کې غیر سرکاري نتایج اعلان شوي دي چې مونږ هم په بیلابیلو صوبو کې د خپل خبریالانو وروستۍ حال اخیستی. او په لومړي سر کې مو د پېښور کې د مشال رادیو له خبریال شبیر احمد جان دغه ټاکنو د غیر سرکاري نتایجو پوښتنه کړې.
په خبر پښتونخوا کې پرون کومې د سنټ ټاکنې شوې دي، نو دې کې د عوامي نېشنل ګوند چې کوم دا وخت په خبر پښتونخوا کې حکومت هم دی هغوی د ټولو زیاتې 1500 کړې دي. د هغوی وروسته پیپلز پارټي چې هغوی څلور او د هغې د پس پاکستان مسلم لیگ نواز او جمعیت علماء فدرمان ډلې یو سیټ پرون ترلاسه کړې دي.
شبیر احمد جان که هغه د مهمو کسانو چې دغه انتخابات یې ګټلي او څوکۍ ترلاسه کړي که د هغو نومونه واخلي چې دوی مهم کسان څوک دي؟
بالکل نصیبه دا زب اول نه دا عوامي نشین ګون چې چا چې ته ټول سیوا کوي هغه کې دا عوامي نشین ګون لخوا اگر هوتی کوم چې دا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی پلار دی، دا غي نه داوا شای سعید دا ایم پی دا ایم پی ای ایس بلور بازار مت خان او دا شان زنانو کې زاهد خان دا اقلیت سره خد عوامي نشین ګون لخوا تعالی شری امرجیت ملهوت لا امرجیت ملهوت را بهنه غوړم دا عوامي نشین ګون لخوا دی چې کوم دې سټونه کټلې دا د پاکستان پیپل پارټی نه فرحت الله بابر او احمد حسن چې الله بدر او خلانه رجینا خالد بلکې چې کوم دې نه کډر ما یو فلرمان دل یو کس ته هغه تعالی محمود دی او د پاکستان مسلم لیگ نواز دل نصر محمد خان تا کلی شي دی.
پا په خیبر پښتونخوا کې مو د شبیر احمد جان د سند د انتخاباتو د غیر سرکاري نتایجو په اړه واوریدل. اوس هم کوم بلوچستان او کوټې ته ورزو. په دغه سیمه کې د سند د سو څوکیو نتیجې درول شوې دي. دا پښتنه مو په سیمه کې د مشال رادیو له خبریال نیاز موسی خین وکړه چې ولې
پرون د جمعې په شپه نه وخت چې کله د بلوچستان اسمبلی کې د سینټ د اوو عامه چوکۍ لپاره ټاکنې مکمل شوې، نو د اوو چوکیو چې کوم کاندیدان و هغه د کامیاب کاندیدان اعلان وشو. په هغو کې د ډي ان پي عوامي اصرار زیري، د پیپلز ګوند نوابزاده سیف الله مکسی، د بیا د پیپلز ګوند محمد یوسف بلوچ او سردار فتح محمد اسنی، دغرنګا د پاکستان مسلم لیگ کاپ سید الحسن منظور خیل، د جمعیت العلماء اسلام حافظ حمدالله، او اوم د عوامي نیشنل پارټي داود خان ایډوکیټو. خو چې کله دغه نتیجې اعلان شوې، نو په دغه باندې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند چې کوم مشرانو هغو اعتراض وکړي، هغو نیوکې وکړې چې موږ دغه نتیجې په خاصه توګه چې کوم داود خان ایډوکیټ د عوامي نیشنل ګوند کامیاب شوی دی دغه نه منو، دغه شمیرنې دي له سره وشي. نو بیا الیکشن کمیشن د دوی پر غوښتنه دغه شمیرنې بیا وکړي، خو له شمیرنې دویم وار له شمیرنې وروسته هم عوامي نیشنل پارټي او مسلم لیگ نون ګوند سره جوړ نه شو. په دغه موقع الیکشن کمیشنر چې د بلوچستان غ عبدالجبار جمالی هغه اعلان وکړي چې دغه ټول ټاکنې دی زنډوي، او د سوموار پر ورځ به په اسلام آباد کې د دوی په دفتر کې به بیرته دغه شمیرنې کېږي، او بیا به بیا دغه د اوو عامه چوکیو نتیجې به بیا اعلانېږي.
نیاز مساخل و چې ویلې په بلوچستان کې د سند د څو څوکیو نتیجې زنډول شوې دي. او اوس هم سند صوبه او کراچۍ ته ورزو. په کراچۍ کې ظفر کریمی راته د دغو ټاکنو د غیر سرکاري نتایجو خبر په دې توګه راکړ.
چې غیر سرکاري ټاکنې د سند په چوکیو باندې شوې دي، دلته سند صوبه کې 12 چوکۍ چې دي هغه خالی وي، او په دې کې ټوټل 8 چوکۍ چې دي د پاکستان پیپل ګوند ګټلې دي، 3 چوکۍ انکلوډ دي، او یو چوکۍ فنکشنل عوامي مسلم لیگ چې دی د پیر پګاړه ډلې هغه ګټلې ده.
مهم کسان یې څوک دي دغه کسانو کې چې چوکۍ ګټلې؟
جی، دا چې کوم کسانو چوکۍ، په دې کې د پیپلز پارټۍ عبدالحفیظ شیخ، زار ابانی دی، ډاکټر کریم خواجه دی، مختار دامرا، سید غنی، او د زنانو په سیټ باندې مدثر سحر کامران، او د لګکیو په سیټ باندې حریرام ایشوری لال چې دی هغه ګټلې ده. کوم کسانو کې بیرستر فیروغ نسیم، مصطفی کمال، طاهر حسین مشهدی، نسرین جلیل، او د پنشنل مسلم لیگ په ډله کې مظفر ګټلې ده. زه به تاسو دا ووایم چې د پښتو صوبې نه د عوامي نیشنل ګوند د سند صوبې کم مشر چې دی شاهی سعید، هغه د هغه ځینه د سینټ په ټاکنو کې کامیابی ترلاسه کړې ده، او د هغه په خوشحالۍ د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې، او خاص کر په هغه برخو کې چې پښتانه میشتي، د هغې خوشحالي چې د بېګار هسې روانه ده. نن به شاهی سعید د کراچۍ په ایرپورټ کوزیږي چې د هغې د هرکلي دپاره هم دغه ګوند کم کسان چې دي د هغې دپاره یې د خوشحالۍ محفلونه جوړ کړي، د هغه تود هرکلی به کوي.
په سند صوبه بلوچستان او دغه راس خیبر پښتونخوا کې مو د سنټ د انتخاباتو د غیر سرکاري نتایجو په اړه واوریدل. دا چې په ټولیزه توګه دغه نتایج څه ډول دي، غیر سرکاري نتایج څه ښایي، داسې هم ویل کېږي چې پیپلز ګوند تر ټولو نورو کاندیدانو یا سنټ کې د بریالي شویو ګوندونو نه زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. په دې اړه مو تفصیل په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال ریاض موسی خین اخیستی وو.
زه به تاسو ته دا ووایم چې کوم اوس دا وخت په سینټ کې یا په ایوان بالا کې پوزیشن دی، د دې نه وړاندې چې د پیپلز پارټي 20 غړي وو، خو د دې نه 15 سینټران چې کوم دي نو هغه کم شو، او دې ته 19 نوي سینټران راغله. دغه شانتي دا وخت پیپلز ګوند چې کوم دی هغه په سینټ کې تر ټولو زیات یو سلوي غړي لري، او کم چې ولسمشر په 12 مارچ باندې د سینټ غونډه راغوښته ده، نو په دې کې به د نوي چې کوم سینټران دي دی به کې سوګند پورته کوي د خپلې عہدې. دغه شانتي به د پیپلز پارټي یو سلوي غړي وانه بالا کې خپل موجودګی لري. دغه شاندې نه علاوه مسلم لیگ نواز دل چې کم ده، د دې و غړي خو د دې نه شپږ غړي چې کم دي کم شو، یو غړي کم شو، او اته چې کم دي نو هغه ولا نور راغله. نو دغه شاندې دي شپږ زاله پات شو، او اته سره د دې شمیره سوار له سوتور رسیدا. دغه شاندې مسلم لیگ کاف ګروپ چې کم دي نو هغه ته ډیر زیات نقصان ورسېدو. د دې یو شغړي خو د دې نه شل غړي چې کم دي کم شو او سلور غړي دي نور سنټران راغله نو دا شان د دې شمیره دا وخ پینځو تر کوزه شو د یم شپه ځای باندې د دې ترڅنګ مسلم لی متحده قومي موومنت چې کم دینو د هغي په اتو غړو کې دا غي نه پینځه لاړ او سلور غړي ول نور رالو دا شان د دې شمیره دا وخ په سنټ کې ودا جمعیت علما اسلام فضل الرحمن دله هغي سلور غړي لرل خو یو د هغي نه کم شو او سلور ول نور راغل نو دا شان د دې شمیره وو تو رسیدا او امي نېشنل ګوند چې کم دینو هغي ته په دې ټول ټاګه پرې ټاکنو کې زیاته फायदा ورسې د هغي اته غړي د اول نه په سنټ کې موجود وو خو د دوران د دې کې د دریو غړو چې کم دی هغه موده پوره شو هغه ته نه لاړل او وو غړي دی له نور راغل د شان ته دې شمیره 1200 تور رسیدا او دیار لس چې کم دینو آزاد امیدوار یا د فاټا نه قبایلی سیمونه چې کم دینو هغه وو په هغه کې 15 کسان لاړل او 15 نور راغل نو د شان ته د آزاد امیدوارانو یا د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو چې کم سنټران دي د هغه شمیره 1200 تا رسیدلې ده نو دا وخه چې کم ټول غړي د سنټ نه 50 سنټران هغه تللی دي او سلور 50 ورته نوی راغل نو دا شان ته ټول شمیره یو سل او سلور تور رسیدا
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل و چې په پاکستان کې د سنټ د انتخاباتو د غیر سرکاري نتایجو په اړه معلومات راکول.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو اوري ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خبرولو له دې سازمان سره د کارکونکو بشري حقوقو د ماهرینو هغه اندېښنې راخستي کوم چې دوی په پاکستان کې د مذهبي او فرقایي لګاکیو پر ضد د کې دونکي زورزیاتی پاړه خوده لیدي. د کارپوهانو په پاکستان کې په تیرو دوه اونیو کې د مذهبي لګاکیو پر ضد شویو د تشدد پر لبسې پیښو ته په کتو سره د دې هیواد پر حکومت د تیریو د لمنځوړلو په لړ کې د سمدستي کوټولو ګامونو خستو غکړه ده. هارون بچاله واشنگتن تفصیل لري.
ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خبرولو له دې سازمان سره د کارکونکو بشري حقوقو د ماهرینو هغه اندېښنې راغستي کوم چې دوی په پاکستان کې د مذهبي او فرقایي اقلیتونو پر ضد کېدونکي زور زیاتی پاړه خودلې دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو دریو کارپوهانو په یو غډه اعلامیه کې د پاکستان په شمالي کوهستان ضلع کې د هغه 1390 مسلمانانو په مړینه سخت خواشینی ښکاره کړې چې وایي دوی د سورلۍ او لیوه ګاډي ښکته کړل شوي او په ډزو سره وژل شوي دي. له یاد نړیوال سازمان سره د اقلیتونو د حقوقو په برخه کې کارکونکي یوې ماهرې ریتا ایزاک ویلي دغه رحمانه وجنې داسې یو اقدام دی چې باید سمدستي خبرګون ورته وشي. نوموړي زیاته کړې په پاکستان کې د رقم پیښې کېدل د مهال د معمول یو خبره ګرځېدلې او د دې هیواد له حکومتې غوښتي چې د پیښو د عاملینو د مندلو او د دوی د محاکمه کولو ترڅنګ د امنیت د خوندیتوب په خاطر ټول ممکن ګامونه پورته کړي. راپورونه وایي د کوهستان پیښه د تیرې نهې په ورځ د دې ضلع د سنی مسلمانانو په یوه ګڼمیشته غرنۍ سیمه هربن ناله کې وشوه. د اسوسییټډ پرس اجانس د راپور تر مخه د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د یادې پیښې پړه پر غاړه اغستې ده. اجان زیاتوي سنی تنلاري مسلمانان اکثره وخت له القاعده او یا هم له پاکستانی طالبانو نه په الهام اغستو په دغه هیواد کې ژوند کوونکي شیعهګان او د نورو مذهبي اقلیتونو خلک په نخه کوي او وژني. د ملګرو ملتونو خبر پاڼه د تیرې میاشتې په 18 نیټه د قبایلي سیمې کورمې په سرخار پاړه چنار کې د شیعهګانو په مالت کې د یو جماعت خواته د شوي ځانمرګي برید یادونه هم کوي چې وایي په ترڅ کې له 150 څخه زیاتو تنو ته مرګ ژوبله واخوته. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له ډلې څخه د مذهبي ازادۍ په برخه کې کار کوونکي هینر بیلفیلډ په نهال کې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو په هدفي وجنو د ژورې اندېښنې په خبرو ویلي چې په دغه هیواد کې د مذهبي منافرت کچا خطرناک حد ته لوړه شوې او زیاته کړې ده چې معلومیږي داسې چې د پاکستان حکومت د مذهبي اقلیتونو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلی وي. یو بل متخصص کریسټوف هینس چې د هم د ملګرو ملتونو لپاره له عدالت د باندې د ولسی وګړو د وژنو او دوسیې سیړي بیا د پاکستان حکومت مسول ګرځولې سو د خپلو اتباعو د ژوندانه د حق د دفاع په لړ کې ضروري ګامونه پورته کړي. نوموړي خبرداري ورکړې چې کشر پاکستان د مذهبي اقلیتونو وژونکي معلوم او محاکمه نه کړي نو د بعد مدني او سیاسي حقوقو په برخه کې د نړیوال کنوینشن د شپږمې مادې د سرغړونکو په توګه وپیژندل شي. د ملګرو ملتونو د اعلامیې تر مخه درې واړو ماهرینو په نه وخت کې د یادو دواړو پیښو د قربانیانو له کورنۍ او د پاکستان له ټولو خلکو سره چې د دوی په خبره د تشدد د دغه رقم پیښو له کبله زوريږي خپلې خواخوږۍ شریکې کړې دي. دوی د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د هغه بیان هرکلی هم کړی چې د دې وروستیو پیښو د غندنې په موخه جاری کړی دی. هارون بچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی.
تاسې مشال رادیو ری په افغانستان او سیمه کې د قراری لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو خبرونه پر رسنیو کې خبر شوې دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیستل دغه عمل یو برخه ده. په سیمه کې د تلپاتی امن په اړه یو پښتنه دا راوچتي کې چې آیا د افغانستان او پاکستان په پوله ډیره پښتنو د مرستې او ګډون نه پرته د امن خوب ریښتیا کیدی شي او که څنګه؟ د دې پښتنې د ځواب لپاره د شاهین بنیدی رپورټ اورو.
په افغانستان او سیمه کې د قراری لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو خبرونه په رسنیو کې خپاره شوې دي او د افغانستان او پاکستان سیاسي مشرتابه په وسلوالو ګوندونو غږ کړی چې وسلو غورځي او د امنیت په ځای کولو لپاره د سولې په بهیر کې برخه واخلي. په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل د دغه عمل یو برخه ده. په سیمه کې د تلپاتې امن په اړه یو پښتنه درو چتیږي چې آیا د افغانستان او پاکستان په پوله ډیرا پښتنو قبیلو د مرستې نه بغیر د تلپاتې امن خوب رښتیا کیدی شي او کنه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستال مشر عبدالرحیم مندوخیل وای سیمه کې د امنیت لپاره باید قبایلی سیمه د نور هیوادونو نه راغلي وسلوالو او ترهګرو ګوندونو څخه پاکول ضروری دي. نو موږ زیاتوي
آزاد افغانستان دی چې هغه خپله نمائندگی مجموعی لري د ټول افغان غلري او یو بیا موږ مرشدی بقاعده شلتل شوي یو موږ دې پر موږ مسلط دي. اوس نو کوم وخت د امن مذاکرات کیږي په هغه کې موږ له طرفه څوک راشي که څوک د امن خبره کوي شروع نه دا چچن او دا پلانا او دا عرب او دا لري کوي نو څوک د دوی غمني نو لوی خبره دا ده چې نړیوال کوم قوتونه دي هغه په کار د دې نوټس واخیستي لکه دا بنیادی مسله خو له دې ځایه پیښه.
عبدالرحیم مندوخیل زیاتوي قبایلي مشران اوس هم دا صلاحیت لري چې په نړیواله کچه د خپل اولسونو استازیتوب وکړي. د خیبر ایجنسی سره تړاو لرونکي یو قبایلي مشر عبدالرحیم اپریده وای چې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره وړومبه باید په قبایلي سیمو کې اصلاحات عملي کړي شي چې خلک د یو جمهوری عمل د لارې وړومبې خپل مشران وټاکي او بیا دغه مشران د سولې د بهیر برخه جوړ شي.
په فاټا کې هم تر هغه ناستی دلته هم مورچی دي او دلته امن او امان نشته. ټول چې څومره مشران دي هغه ټارګټ شوي دي خلکو کلی کړي آی ډی پی جوړ شوي دي. نو که څوک پایدار امن په افغانستان کې غواړي نو د دې مخکې د فاټا د امن او د سلامتیا خبره پکې شامله کی فاټا پکې او کچېرې فاټا پرېخولې شوه او په افغانستان کې هر قسم خبره کیږي فاټا پکې شامله نه شي نو دا به پایدار امن نه وي. دا مذاکرات به نیمګړي وي.
د پاکستان د کورونو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند شیرپاو مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وای د امن عمل ګڼ اړخیز پکار دی او د دې د بریالیتوب لپاره د قبایلی مشرانو په ګډون د طالبانو مشران سیاسي مشران او مذهبي مشران باید په شریکه کار وکړي. خو نوموړی بیا زیاتوي دا به شکا یو ډیر پیچیده او ګران عمل دی او ډیر کار ته اړتیا لري.
زمونږ بعض سیاسي لیډران وایي چې امن لا یو بو کور کول پکار دی دا صحیح ده او امن بسو خبره کی چا سره خبره کی او سبب میدان کې دی دا ټول چیزونه چي دي باندې خبره کول ضروری دي.
د کابل پوهنتون استاد او د سیمایزو چارو کارپو نصر الله ستانکزی وای دا ټیک دا چې نړیواله ټولنه او د افغانستان او پاکستان حکومتونه دغه عمل مخ په وړاندې بوتل غواړي خو یوازې د سختدریزه او وسلوالو ګوندونو سره خبرې د امن ضمانت نشي کېدی.
د مال نظر دا درې عناصر لري. باید دولت پکې ونډه ولري، خپل خلک باید پکې ونډه ولري او نړیواله ټولنه پکې مرسته. د مال نظر ټول هغه سیاسي کړي چې د دواړو خواو کې پاتې دي، د لوی شتون، د مدني ټولنې شتون، خپل د خلکو افکار د سولې پر اوستو کې اصلي ونډه لري. که چېرې دوی ونډه ته نړیواله ټولنه توجه نکړي او یوازې هغه ډلې چې هغوی اکستریمیست ډلې دي په جګړې کې داخل دي هغوی پکې ګډون وکړي، دا سوله یوه سیاسي لوبه ده او تلپاتې سوله به نه وي.
د کارپوهانو په نظر سیمه کې د سولې د بهیر د بریالي کېدو لپاره د خبرو اترو په ګډون قبایلي سیمو کې د سیاسي او انتظامی اصلاحاتو عملي کول، خلک په رښتینی سیاسي عمل کې شریکول او د قبایلي مشرانو تحفظ یقیني کول بنیادی اهمیت لري.
د سولې په خبرو اترو کې مو د قبایلو د رول د اهمیت په باب د شاهین بنیدی رپورت واورید. به هم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. قبایلی سیمه شمالي وزیرستان غرایز سیمه منظرخیل کې حکومت په 2001 میلادي کال کې ټلیفون ایکسچینج سیستم جوړ کړی دی، خو د سیمې خلک وایي لا تر اوسه پورې دغه سیستم نه دوی ګټه نه ده پورته کړې، یعنی عملی کار یې نه دی پیل شوی او د لسو کلونو راهیسې منصوبه بنده پرته ده. په دې کې حکومت صدر لري. د مشال رادیو خبریالې تفصیل.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی چرته چې خلک د رابطو کولو دپاره یوازې پی ټی سی ایل یعنی لینډ لاین استعمالوي او بلا ذریعہ لکه موبایل انټرنیټ نه لري. پی ټی سی ایل چې یوازې د وزیرستان ښاریو پورې محدود دی او په لرو پرتو سیمو کې خلک د رابطو دپاره هیڅ ذریعہ نه لري. د شمالی وزیرستان ایجنسی لری پرتا غرایز سیما منظر خیل یو مشر ملک حیات خان وایي چې دولت د دوی په سیما کې په کال 2001 کې ټلیفون ایکسچینج جوړ کړی دی او مشینری هم لگے دلے دا. خود معمولی یو سو پرزو د کمی لکابلا دغه ایکسچینج په 1300 کالونو کې شروع نشو چې دولت ور باندې د 1 کروڑ نه زیاته خرچه هم کړي دا.
ډیجیټل سیلفون ایکسچینج د 2001 د ډبل ډینګ هم مکمل دا کمپلینټس ول چې کیما مشینری دا هم په شو لگے دا او د اسا پر دا چالو شو نه دا صرف د میډیا یو ریپیټر به تلګي دا هغه ټینګ شه د یو نخلل د لاټ خارو په دی وژن نو بس اها میډیا ولا چې کیما د نرسي حکومت ته هم په لکینا نقصان
چارواکو نوٹس کے راوس دے دا خوچا ہم پر غور نہ دے کڑے
ډیره مطالبه کړی دی سو چې کوم هډ کوارټر د اسلام آباد سي دي پی ټي سي ال دا تا ور د رابطه کړی دی چې کوم دې مه نه ولا دي لکه مخکې کوم څه چې کوم ډیر ام ان ای هغه تا ور غلي دا اس چې کوم ام ان ای دا او بس دې مه نه ولا دا چې هغه اول ټیم څه چې کوم او تینا او غوړي هغه د ور دي امس په دربین څه هوینې نه
کلامو چې په دې اړه د پی ټي سي ال محکمې بزنس منیجر جان زیب خان نو پختل نو دوی او ایچ ډیولپمنټ طرف نه کلا دغه کار پوره شي نو بیا به دوی په سیمه کې کیبل یعنی تارونا غړوي
دغه پر غسر بلډینګ جوړول خو نه دي دغه پر سیستم لګیږي سیستم چې ولګیږي نه بعد بیا کیبل او چکی انډر گراوند کیبل یې جنا لیکيږي نو دغه نه بعد چې کیبل به کنیکشن ورکې دي شي دا خو ډیولپمنټ کار دی چې هغه کله د یو کې نو کنیکشن ورکول زمون کار دی نو ډیولپمنټ بل برا شي هغه خپل پروجیکټ وچلای نو کله دوی پروجیکټ کمپلیټ کې مونږ ته ولا کې مونږ یې نه کنیکشن ورکوم
دا یې دونه دا چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې اکثر هم د میرانشاه او میرلی ایکسچینج نه لګیدلې د نیمه نزیات نمبر خرابې وی چې لاوجه خلک نشي کولې د خپلو خپلوانو سره او دغه سي نوره ضروري رابطه وکړي په خاصه توګه هغه خلک چې په بهرني هوادونو کې مزدوري کوي د خپلو خپلوانو نه ځان خبر کړي
تاسو مشال رادیو اوریدا غخن یونیورسيټي هسپټال ډاکټران وای پاکستان کې اول ځل دوی د یوې ماشومې د زړه د یو ځانګړې ناروغي درملنه کامیاب تجربه کړی ده دوی وای د ماشومې د زړه پر رګ کې د آی سی ډی یو بیټری لګولې ده چې د دغه تر لګولو وروسته د ماشومې روغتیا د ډاټ وړ کېدی شي په دې هکله نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي
د ډاکټرانو په خبره د بلوچستان ډیره بوکټي سره تعلق لرونکو ماشومان نایل بوکټي په داسې ناروغي اخته و چې لوجه به یې د هغې د زړه درزا زیاتېده او بیا به راغورځېده ډاکټران وایي دغه یو ډول میراثي ناروغي ده چې له کبله یې د مریض د زړه درزا زیاتېږي او زیاتره وخت دا کار د مریض د مرګ سبب جوړیږي د نایل بوکټي معالج او د یادې تجربې ترسره کوونکی ډاکټر امیر حمید خان مشال رډیو ته ویلي چې د نایل بوکټي د زړه درزا د کنټرولولو په موخه یې ځانګړي ای سی ډي بیټري لګولې ده چې د هغې راوروستو د مریض روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی
پاکستان نے یہ پہلی دفعہ ڈالی ہے اور اس لیے نہیں ڈلتی ہے
پاکستان کی پلومڑی زلدا سے وہ شوا چې د دومره کم عمر یو مریض ته دغه آله په کامیابی سره و لګول شو پلویانو کې خود په خواره هسه دا آله په کار راوستل کیږي خو چونکه د ماشومانو د زړه رګونه د وخت ته تیرې دو سره سره غټیږي نو ځکه ماشومانو ته دغه آله نه لګول کېدا خود دې آله د لګولو د پاره ما د مریض سینا چریکړې هم نه دا او صرف د زړه د رګ یا شریان لارې می دغه آله لګولې دا د هغه په خبره د زینو مریضانو د زړه درزا ځینې وخت د ټاکلې اندازې نه زیاتېږي چې لوجه مریضان مري خدا اعلی د زړه د درزا په مسلسل توګه اثر نه کوي او هغه عادي حالت ته پرستنولو کې مرسته کوي د نایل بوکټي پلار رفیق بوکټي وای مخ کې یې درې لوړه په دغه مرز مړی شوې دي او خوشاله دي چې د نایل علاج یې وشو
دھڑکنے تیز ہوتی تھی دل کی رفتار کی دھڑکنے بہت تیز ہوتی اور پھر دل ڈاکٹروں نے
دی وای د ماشومی د زړه درزا به زیاتېده چې د زیاتېدو وروسته به بیا ماشومه بې هوشه کېده. نورې ماشومانې هم څو ځل د بې هوشه کېدو وروسته مړې شوي دي او دغه ماشومه چې اوس یې ورته اله لګولې ده د الې لګولو نه مخکې درې ځله بې هوشه شوې وه خو د ای سي ډي بیټرۍ تر لګولو وروسته اوس شکر دی ماشومه ښه ده. د نایل بوکټي مالج ډاکټر عامر حمید خان په وینا د پاکستان ګنډ شمیر خلکو کې د زړه د درزا د بې قابو کېدو مرض شتون لري. د هغه په خبره دا یو میراثي مرض دی چې د یو نسل نه بل ته لګیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال رادیو او ټکن د غرمه د 12:30 بجې شوی. عبدالحی کاکړ د تد ساده خبرونو لنډیز وایي.
په پاکستان کې د سینټ د خالی چوکۍ لپاره د سو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجې شایي واکمن پیپلز ګوند تر ټولو زیاتې 14 چوکۍ ګټلې دي. د افغانستان لوړپوړي مذهبي شورا د جمعې په ورځ د هغو کسانو د ولسی محکمې غوښتنه کړې چې نړۍ په وینا د بګرام په هوایي اډه کې د قرآن پاک د سیزلو ذمه وار دي. د امریکا د مالی وزارت یو افغان شری د طالبانو ملګری اعلان کړی او ورسره د کاروبار ټولې معاملې درولې دي. په ایران کې پرون د سو پارلماني انتخاباتو د وټونو شمیر پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د شام له خمس شار څخه را رسیدلي رپورټونه د خطرې زنګ بللی دي. د هغې اعلامیې له مخې چې د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په ویب سایټ خپره شوی د هیواد د خپل ګاونډي جورجیا سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیرته پیلولو لیوالتیا ښودلې ده.
لند خبرونه چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورسپانه ته کتنه لرو. دغه کتنه په اسلام آباد کې احمد الله کړی.
ورسپانه اکسپرس خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان ایران سره په ګیس پایپ لاین منصوبې د امریکې دباو مسترد کړی دی. ورسپانه لیکي چې د کې هیڅ شک نشته چې امریکې د پاکستان په اقتصادي ترقۍ کې مهم کردار ادا کړی دی، خو موجوده وخت کې د ګیس پایپ لاین دا منصوبه د انا مسله جوړول د پوهې نه بهر خبره ده. اوباما انتظامیه د پاکستان ایران معاهده د ایران ایټمی پروګرام سره نه تړي، بلکې حقیقت دا دی چې پاکستان د توانایي زبردست بحران سره مخ دی او بجلی او ګیس ترلاسه کولو لپاره پاکستان هر ګاونډي سره معاهده کولی شي. ورسپانه لیکي چې څنګه برطانیې په ډاګه کړې ده چې پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه د پاکستان داخلي معامله ده، امریکا د هم د پاکستان په دننی معاملاتو کې لاسوهنې نه ډډه وکړي او خپله ټوله توجه د نړیوالو مسلو طرف ته وګرځوي. ورسپانه مشرق هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان په ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې د امریکې دباو مسترد کول او هر حال کې دا منصوبه مکملول یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی. ورسپانه لیکي چې امریکې لخوا پاکستان دباو نړیوال مالیاتی ادارو لخوا امداد بندیز په صورت کې کېدی شي او تر څو چې امریکې لخوا د امداد خبره ده، نو تیرو دریو کالو راهسه امریکې پاکستان ته امداد نه دی ورکړی او د امداد نه ورکولو په پاکستان سره ډیر زیات بد اثرات هم ندی پریوتی. ورسپانه لیکي چې پاکستان سره دا موقعه ده چې هغه د امریکې دا دباو نظر انداز کړي او ایران سره د منسوبې نه علاوه په نورو شوبو کې هم مرستې زیاتې کړي او دا مرستې زیاتول به نه صرف د دوه ملکونو په مفادو کې وي، بلکې د نبا په سیمه کې د تجارت لارې هم کولاو شي. ورسپانه آج خپل ادارې کې لیکي چې ټول ملک کې د غړو ملونو مالکانو د گاډو کرایانو کې زیاتوالی بانه جوړه کړې ده او په هلتالې لاس پورې کړې دي چې ورسره د غړو 14 کیلو ټیم د اتیانه ترسل روپی پورې ګران شوې ده، خو باز ځایونو کې د کیلو په سر 1.5 روپی اضافه شوې ده. ادارې لیکي چې د غړو ملونو مالکانو هلتالې وبانه ده او اولس دې ته د یو چال په نظر ګوري، لکه څنګه چې تیر کال د چینو ملونو مالکانو د هلتال په بانه د 12 روپی کیلو چینی 2.5 روپی ته ورسوله. خو افسوس د دې خبرې ده چې حکومت سره سره مخالف ډله هم په دې غلې ده. ادارې اخیره کې وایي چې یو طرف ته ملک کې ګرانی او بیروزګاری اولس په ترهګرۍ مجبوره کړی دی، بل طرف ته د غربت شرح کې اورس پورز اضافه کیږي. باید چې حکومت پر راتلونکي نظر ولري چې کدا شرح هم دغه رنگ روانه وا، نو دا به کوم ځای ته رسی او د دې به څه نتیجې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وال استریت ژورنال ورسپانې لیکلي چې پاکستان د امریکا د هغه غواخونو پروا نه ده کړې چې ویلي وو پاکستان د ایران سره ګیس پایپ لاین د غزولو تړون پر لاسلیک کولو لسره غور وکړي. کنن ول بندیزونو لاندې براشي بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې نه یوازې طالبانو د امریکایانو لخوا د قران پاک د سوځولو تیروتنې ګټه اخیستې، بلکې د امریکا د نن پر ولسمشر بارک اوباما تنقید کوونکو هم هڅه کړې ده چې پر پیښې د هغه د بخښنې د غوښتنې خبره د ځان په ګټه وکاروي. بشیر ګوښت د دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې پاکستان د ایران سره د ګیس پایپ لاین د غزولو د پروژې پر سر د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته پام نه دی کړی. امریکا د یو نیم بلیون ډالرو د پروژه د خپلو هغه هڅو کمزوري کول ګڼي چې دوی د ایران د اټومي پروګرام د کنټرولولو لپاره ترسره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کړ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیدر کلینټن د دې ګواښ په جواب کې چې که پاکستان د دې پایپ لاین تړون لاسلیک کړي نو پابندیانې به پې ولګي، ویلي وو چې دا پروژه د پاکستان د ملي ګټو مطابق ده. وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکلي د پاکستان دریز د هندوستان په شان دی. د ورسپانې په وینا له امریکایي فشارونو سره سره هندوستان ویلي وو چې د ایران خامو تیلو ته د خپل انرژي د اړتیا د پوره کولو لپاره ضرورت لري. ورسپانه پوښتنه کوي چې آیا داسې کېدای شي چې امریکا او پاکستان د یو بل سره په ښکاره سختي خو له پردې شاته په نرمه د ایران لپاره د بهرنیو پیسو د مخنیوي لپاره خبرې کوي. د لیکوال په وینا د امریکې په کانګرس کې د خبرو په مهال د هیلری کلینټن له خبرو همداسې معلومېده. هغه وویل چې د ځینو ملکونو عملی ګامونه د هغوی له ورکړو بیانونو ښه دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د قرآن کریم د سوځونې پیښې د عراق د ابو غریب د پیښې یاد تازه کړې. په مقاله کې راغلي کلي یوې خوا طالبانو د امریکایانو لخوا د قرآن کریم د سوځونې غلطي په طبي توګه د ځان په ګټه وکاروله، نو له بلې خوا په امریکا کې دننه د باراک اوباما ناقدینو او د افغانستان د جګړې سره مخالفت ښودونکو هم د نوموړي له معافي غوښتلو څخه د سیاسي ګټې پورته کولو هڅه وکړه. د لیکوال په وینا کې پر دې پیښه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د بخښنې غوښتل د امریکایي پوځیانو په ګټه وي، نو دا کومه بده خبره نه ده. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې راغلي چې له بلې خوا پر دغه پیښه په افغانستان کې غبرګون هم ډیر سخت وو. په تیره بیا د دوو امریکایي پوځیانو وژلو خو د لیکوال په وینا دا وښودله چې په دغه هیواد کې د زړونو ګټل یو ناممکن کار دی. لیکوال وایي د افغانستان مسلې ته په کتو سره ویل کېدای شي چې که څه هم په دې هیواد کې حالت د عراق د 2003 کال په شان نه دی، خو بیا هم داسې ښکاري چې تر 2014 کال پورې په کرار کرار افغان ځواکونو ته د امنیت چارې سپارل کېدای شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
تاسو مشال رادیو او ریکسه هم په پښتنو سیمو کې نن سبا ټولنیز او امنیتی ستونزې شته، خو په خیبر پښتونخوا کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر ګډونوالوي هڅه کوي د پولې د دواړو غاړو پښتنو میرمنو ترمنځ ادبي او کلتوري فاصله را لنډ کړي او د دې ترمنځ یو ډول همغږي رامنځته کړي ترڅو د پښتنو میرمنو فرهنګي استعدادونه وده وکړي. په دې اړه پام وکړئ د رپورت. په خیبر پښتونخوا کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر ګډونوال وایي هڅه کوي د پولې د دواړو غړو پښتنو میرمنو ترمنځ ادبي او کلتوري فاصله را لنډ کړي. د دې کلتوري ادبي بهیر جوړونکي لیکوال او شاعر او په پیښور کې د افغان قونسلګری کلتوري اتشې پروین فیضزاده ملال وویل دغه بهیر به په پښتنو سیمو کې د میرمنو پټو وړتیاو او استعدادونو ته وده ورکړي.
دا که څه ور او او د دې کني شاعرانی او لیکوالانی دي، نو یو بده ور ما مېن ته دا فاصله لږ دي او بل د دې تاګر تاګو د تلو کاته د سره وستي په دې کاته د ما په نظر باندې هغه دې په دې چې دا دونه چې څنګه دي چې نو شې چې د دې د دنیا د هیڅ کار د شې د دې د نو څخه کار نه دي په دا غته ول بده کې استعدادونه هم شته. هغه څه په اړه څه وکړي که شې دې خو او د اخو او د که لیکوالو د ادیبانو نجونو او میرمنو ترمنځ لکه یو پل داسې او د دې اثار به پر اوس چاپو چې دلته دي
په خیبر پختونخوا کې چې د پښتو ادب یو ستره حوزه ګڼل کېږي، د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر سیمه ایزه څانګه د افغان قونسلګری د کلتوري څانګې لخوا جوړه شوې ده. په پښتونخوا کې د میرمن بهیر پرانیستونکې غونډه د 2012 میلادي کال د فبروري په 28 نیټه د پېښور په نشتر حال کې جوړه شوې وه، او لومړنۍ غونډه یې په افغان فرهنګي خونه کې د روانې مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه جوړه شوې وه، چې پکې د پښتونخوا ګڼو ښځینه شاعرانو او لیکوالانو او فرهنګ پالانو ګډون کړی و. د دې غونډې له ګډونوالو څخه یوه هم لیکواله او شاعره حسینه ګلتن هوا، چې وایي په سیمه کې د غرض هلو ځلو او ادبي فعالیتونو ته سخته اړتیا ده.
د ټولو مخې ته او نظر ته یو ځکه یو دا بهیر لکه یو شاخ یو څانګه په پېښور کې لکه ضرورت وګڼل چې هغه د پرانیستې شي، په دې باندې چې د کرښې نه اخو د کرښې نه دېخوا چې کومې پښتنې مېرمنې دي چې هغه د څه هنر سره تعلق ساتي، د فن د شاعرۍ د ادب سره یا د کوم بل هنر سره چې هغه راځي په خپلو کې کښېني او د یو بل د افکارو نه د یو بل د خیالاتو نه استفاده کوي او دغسې خپل تجربات چې کوم دي نو هغه یو بل سره شریکوي. نو زما په خیال چې دا د نن وخت یو لوی غوښتنه هم ده، او بیا خاص کر د زنانو دپاره د پښتنو مېرمنو دپاره کوم داسې منظم څه پلیټ فارم نشته دی، څه تنظیم نشته دی، څه داسې موقع د هغې دپاره نشته دی چې هغې هلې ځلې په هغې کې جاري وساتي.
په پښتونخوا کې به د میرمن بهیر غونډې د هرې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه په خیبر پښتونخوا کې د ټولو پښتنو مېرمنو په ګډون جوړېږي. د دغه بهیر جوړونکي وایي که چېرته د ګډونوالو شمېر زیات شي نو دا راز غونډې به هر 15 ورځو کې جوړېږي. په غونډو کې به د کره کتنې او ادبیاتو پر درسونو سربیره آزاده مشاعره هم کیږي. دا چې په پېښور کې به دغه راز غونډو ته په ځانګړې توګه د ښځو ادبي فعالیتونو ته د امنیت له اړخه څومره زمینه برابروي، حسینه ګل تنها وایي په لنډمهال وخت کې یو څه امنیتي او کلتوري خنډونه د دغه فعالیتونو مخې ته شته، خو هیله لري چې ورو ورو به دا ستونزې هواري شي.
بالکل، دا ډېره زیاته اهمه خبره ده په دې چې نن سبا که تاسو وګورئ زموږ حالات لا دونه د سمې نه دي، خو بیا هم لکه پښتانه خپل وس چار کوي او په دې کې زنانه هم د چا نه رستو نه دي. نو کوشش خو د امن دپاره دی چې امن وي، په ماحول کې سازګار حالات وي. نو دغسې حالات دغسې هلې ځلې چې کمې دي نو هغه دوام موندی شي، خو دا ده چې کوشش وس ته کوو انشاءالله چې دغسې حالات دونه ګډوډ نه وي او امنیت طرف ته لکه لاړ، بیا به انشاءالله مونږ ته داسې څه مسایل به نه وي. دا خبره خو صحیح ده چې امن او امان مسلې دي او دا لکه یو مسله ده.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر څانګې د افغانستان په ډېرو ولایتونو او له پېښور کابل نه بهر په اروپا کې هم فعالیت لري. د دې بهیر چارواکي وایي په بلوچستان کې هم د میرمن بهیر د جوړېدو هڅې پیل شوې دي، چې په نږدې راتلونکي کې به په دغه سیمه کې د افغان میرمنو په ګډون پرانیستل شي. د دغه کلتوري رپورټ نه مخکې تر دې چې د نړۍ رنګونو ته ورشو، د موسیقي نړۍ ته ورځو. د مارچ 3 نیټه یعنی نن ورځ د موسیقي د ازادۍ د ورځې په توګه منځل کیږي. د دې ورځې تل منځلو مقصد ویل کیږي چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د استبدادي حکومتونو او یا هم د افراطي ډلو له لاسه د ځپل شویو هنرمندانو او موسیقارانو د حقونو لپاره غږ پورته کول دي. د مشال همکار هارون باچا په دې اړه یو ځانګړی رپورټ برابر کړی چې موسیقی په غږ پیلیږي.
په انټرنیټ ته ورکړل شو معلوماتو پر اساس د موسیقۍ د ازادۍ ورځ په لومړي ځل د 2001 کال په 3 مارچ ولمانځل شو، چې پکې د امریکا او کینیډا نه واخلي تر زیمبابوې او انتر پاکستانه د یو ګڼ شمېر هیوادونو مطبوعاتي ادارو او خبریالانو برخه واخیسته. له هغې ورځې راهیسې په موسیقۍ مین خلک او د مدني ټولنې سازمانونه هر کال په دودیز ډول په یاد نیټه راغونډېږي او د ساز او آواز ځانګړي پروګرامونه او سیالۍ جوړوي. د دې ترڅنګ دوی د خپلو غونډو او مذاکرو په ترڅ کې د موسیقۍ د ودې او پرمختیا په نو لارو رو غور هم کوي. خو کله چې خبره د افغانستان او پاکستان د پښتون میشتو سیمو د موسیقۍ شي نو راپورونه وایي چې په دا تیرو کلونو کې د سختدریزه مذهبي ګوندونو او تروریستي ډلو له لاسه د موسیقۍ له پیشې سره تړلي خلک په نخه کړل شو. د کیسټونو او سی ډي ګانو دکانونه په بمونو والوزول شول او په ټولنه کې د موسیقۍ او نورو عالي هنرونو پر ضد د کرکې او نفرت د خپرولو یوه شعوري هڅه وشوه. دغه وضعیت د هنرمندانو د حقونو لپاره د کارکونکو نړیوالو سازمانونو اندېښنې راوپارولې چې ورڅخه یوه اداره د فری میوز په نامه یادیږي چې سر دفتر یې د اروپایي هیواد ډنمارک په پلازمینا کوپنهاګن کې دی. یادې ادارې په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې د یو شمېر سیمینارونو او ورکشاپونو په ترڅ کې د ځایي حکومتونو، مدني ټولنې او هنرمندانو له استادو سره موسیقۍ ته پور پېښو خطرونو او د موسیقارانو لپاره په هغو امکاناتو برابرولو سودیو کولی شي بې ویرې او بې ترهۍ خپل فن پر وړاندې یوسي خبرې وکړې. د فری میوز یو مشر غړي اولی ریټوف مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې تیر کال د نومبر په میاشت کې پاکستان تکړو د خپلو سفرونو ورسته خوشبینه دی چې په ټول هیواد کې او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې موسیقي کولو ته زمینه یو څه مساعده شوه. هغه لومړي ګامونه چې ځایي حکومتونو له مدني ټولنې سره په ګډه پورته کړي دي ډېر د ارزښت وړ دي. دا خبره کېدل چې موسیقي کول کوم عیب نه دی او دا چې دا د پاکستان د کلتوري ورثې یوه لازمه برخه ده یوه مضبوطه اشاره مختلېږي. خو ښکار ده چې یوازې دغه مروینا کافي نه ده او لا بلها کار کول دي. د موسیقي د ازادۍ د ورځې په مناسبت به زه دومره وایم چې ډېر خوشاله یم چې په پاکستان کې مو په دغه لړ کې له کومو خلکو سره هم لیدلې دي نو هغوی ټول د دې هنر د ودې له کارونو سره ډېره علاقه مندي لري. او داسې نه ده چې دا هر څه فری میوز کوي بلکې دا د دوی خپله جذبه ده کومه چې ډېره مثبته خبره ده. ښاغلی ریټوف دغه راز وویل چې د افغانستان او پاکستان هنرمندانو ته د خوندیتوب د یو احساس د ورکولو په خاطر یې دوی د خپلې ادارې د پروګرامونو په ترڅ کې له ځایي حکومتي او مدني سازمانونو سره ونښلول تر هغې چې هنرمند ته د سیمه ییزو ادارو او یا خلکو په اړه معلومات نه وي. څوک چې د ده په سخته کې په کار راتلی شي نو دی له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ وي. موږ څه وکړل چې په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې مو وکیلان، خبریالان، څېړنکاران او د مدني ټولنې استازي او هنرمندان سره یو ځای کېنول او یو بل ته مو ورپېژندل او بیا مو ورته وویل چې ځایي حالاتو ته کتنه او ورباندې خبرې وکړي او وګوري چې هغه څه دي چې دوی یې په خپله د حالاتو د ښه کولو په لړ کې کولی شي. ښاغلی ریټوف په خپلو څرګندونو کې د هنرمندانو د ښېګڼې په هدف په پاکستان کې د یوې نوې او زیاتې هر اړخیزې کلتوري پالیسۍ د جوړولو په خبره هم ټینګار وکړ. نوموړي د موسیقۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د مشال ریډیو اورېدونکو ته په خپل پیغام کې وویل چې د سیمې خلک او هنرمندان کولی شي د خپلې سوچه او سپېڅلې موسیقۍ له لارې د پاکستان داسې یو انځور دنیا ته وړاندې کړي چې د دې اوسنۍ نه بدل او ښکلی وي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د موسیقۍ د ازادۍ د ورځې په باب مو د هارون باچا ځانګړي رپورت واورید او اوس هم د نړۍ رنگونه اونیس پروګرام لرو. د نړۍ د بیلابیلو رنگونو او خوندونو نمو ګلایاس په خپل اونیس پروګرام کې خبروي.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې زستاسو قربا ګلایاس يم. په پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به په دې پروګرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. د پاکستان پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي احمد امین بودلا په یو غینټه کې شپږ زره درې سوه اویا لغتې وهلي او واړي چې نوم یې ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل شي. زو د پاکستان پنجاب صوبې ته اتلس کلن احمد امین بودلا مارشل آرٹس لوبغاړی دی او واڑی چې په یو غنټه کې ریکارډ لغتی وهی او خپل نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړي. په مارشل آرٹس یا جوټو کراټی کې یو غنټه کې د ریکارډ لغتو وهلو اعزاز د هین جی آن تھریټ سره دی. دوی په یو غنټه کې 2972 لغتی وهلی وی. احمد امین په 20 منټو کې شاوخوا 3000 لغتی وهلی او په یو غنټه کې 6300 لغتو وهلو ریکارډ یې جوړ کړو. د احمد د لغتو وهلو ویډیو ګینیس بک آف ورلد ریکارډ ته په رسمي توګه د شاملولو لپاره لګلې شوې. احمد تملری ته دوی نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړي شي. دا نیپال دو اویا کلن کس د نړۍ لټولو وړو کې انسان ګرځولې شوی. زو د نیپال کټمنډو خارتا د د ګینیس بک اف ورلد ریکارډ د ډاکټرانو یوې ډلې د نیپال دوا اویا کلن کس چندر بہادر ڈانگئی قد ناپ کړو چې یوش اشاریا پنځه انچا وو. ګینیس ڈانگی ته دوا سرٹیفیکیټونه ورکړل، لومړی د نړۍ لټولو وړوکی انسان او دویم د ګینیس په اووه پنځوس کالو تاریخ کې د لومړی وړوکی انسان. ڈانگی وای دوی ډیر زیات خوشاله دي، دوی نیپال او د نړۍ نور هیوادونه قتل غواړي. ډانگی د کټمنډو نه څلور سوه کیلومتره لري رمکولی کې اوسیږي. د دوی پنځه رونه دي او هغوی عام انساني قد لري. ډاکټران وایي ډانگی په خپل ژوند کې سخت بیمار شوی نه دی او صحت یې هم ډیر ښه دی. د وړوکي قد له وجې ډانگی د کور نه بهر نه دی تللی. د ډانگی نه وړاندې د وړوکي قد اعزاز د فلپاین جونیری بلاویک سره وو. د دوی قد درویش اشاریه پنځه انچا وو. دو سوه کاله وړاندې د سپین تباه شوي بحري جاز خزانه چې مالیت یې نیم ارب ډالر جوړیږي د هیواد ته رسیدلې ده. زو د سپین میډریډ ښار ته اتل سبا سلورم کال کې د اسپین بحری جاس په پیرو کې چې د دې هیواد کالونی و د برتانی جنگی بحری جاس پرې پریت وکړو. په دې برید کې د اسپین دوه سوا یو کم پنځوس کسان وژل شوي وو. دا جاس په 2001 کال کې د امریکا یو کمپنی وموندلو او د دې نه خزانه هم ترلاسه کړه. اسپین د امریکا په عدالت کې د دې خزانه د ترلاسه کولو لپاره مقدمه وکړه. د فروری په 18 نیټه د فلوریدا عدالت دغه خزانه اسپین ته د واپس کولو حکم جاری کړو. په دې خزانه کې 15,00,000 او 90,000 د سرو زرو او د سلورو سکې شامل دي او د دې مالیت نیم ارب ډالر جوړیږي. د فلکیاتو ماهرینو د نظام شمسی نه بهر د یو نوی سیارې موندلو تصدیق کړي چې ګومان کیږي د ابي سیاره ده. دې سیارې ته جی جی یو دوا یو سلور شپږ نوم ورکړل شوی او سوپر ارت ګرځولې شوی. ګوچې د ازمکې نه دا سیاره غټه ده خو د ګیسونو له وجې جوړ شوي لوی سیارې لکه اتارت نه وړوکې ده. د هبل دوربین نه د سیارې مشاهده شوي او تصدیق شوي چې د نوي سیارې حجم زیاتره برخه کې اوبه دي. د هاوارد پوهنتون پروفیسر زیکر برټا وای دا منفرد سیاره ده او د دې مثال نشته. دا سیاره په 2009 کال کې موندل شوې وه. د نړۍ ساينس پوهانو په یو کانفرنس کې تجویز کړي چې ډالفن او ویل مایان دي غیر انساني شخصیت تسلیم کړي شي او دوی ته دي د ژوند او د ازادۍ تحفظ ورکړي شي. د کینیډا وینکور ښار کې ساينس پوهانو او د زناورو د خوندي ساتلو ادارو غوښتنه کړي چې د ډالفن او ویل میانو د حقوق اعلامیه وړاندې کړي شي. کارپوهان په دې نظر دي چې ډالفن او ویل میان د خپل ذهانت له وجې د اخلاقي حقوقو حقدار دي چې څنګه د انسانانو حقوق تسلیمیږي. کچري داسې وشو نو ډالفن یا د ویل میانو کاربني کیږي. د تحقیق نه دا معلومه شوه چې ډالفن او ویل میان لوی مازغه لري او دا ډیر پیچیده هم دي. خو دوی د انسانانو په شان د خپل وجود نه خبر دي. د اخلاقیاتو یو کارپو ټام وایټ وای ډالفن غیر انساني ذات دی او دوی په خپل وجود خبر دي. کله چې دوی شیشې ته ګوري نو خپل ځان پیژندل شي. د اسپین بارسلونا ښار کې د موبایل ټلیفون نړیوال کانګرس کې نوکیا د یو سلویخت میگا پکسل کیمری سمارټ فون نمایش لپاره وړاندې کړي. د دې موبایل فون خصوصیت دا دی چې مدم رڼا کې ډیر ښه عکس وستلی شي او د دې ډیزاین هم داسې تیار شوی چې صارفین به کولی شي دا عکسونه شریک هم کړي. نوکیا تم لري د ایپل او د ګوګل نه د ماتې خوړلو وروستو د دې نوي موبایل د لارې ګټه موندلې شي. دا وخت نوکیا د دواړو کمپنو سره په مقابله کې بوخت ده. د نوکیا مشر وای نوی موبایل ټلیفون کې دا صارف لومړی توجه به یو سلویخت میگا پکسل کیمرې ته ځي او دا به د دوی کامیابی وي. په عمومي توګه موبایل ټلیفون کې د اته میگا پکسل کیمره وي. ایپل کمپنی اعلان کړی د ایپل سٹور نه د اپلیکیشنز ډاونلوډ کولو شمیرا 25 اربو ته رسیدو ده. د ایپل کمپنی ویب پاڼې کاونټ ډاون شروع کړی او 25 اربا اپلیکیشنز ډاونلوډ کېدو ته نږدې دی. ایپل سٹور په 2008 کال کې پرانستل شوی وو او تیر کال دوبی کې 45 اربا اپلیکیشن ډاونلوډ کړل شوی وو. د 25 اربا اپلیکیشن ته په رسیدو کمپنی د $10,000 انعام ایښودی دی چې کوم کس به 25 ارب اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ تر ټولو لوی آسکر ایوارډز کې فلم دی آرټست تر ټولو زیات ایوارډونه ګټلي. آسکر کې تر ټولو غوره فلم او د ښه ستوري ایوارډ هم دی آرټست فلم ګټلې دی. دی آرٹسٹ یو خاموش فلم دی او دا فلم د 1961 کال کی دا خاموش فلمونو په یاد کی جوړ کړی شوی دی. په آسکر ایوارډز کې دا پاکستان شرمین عبید چنوئی د دستاویزی فلم په برخه کې ایوارډ وګټلو. د شرمین عبید دستاویزی فلم سیوینگ فیس په پاکستان کې د تیزاب شیندلو پیښو کې اغیزمن شوی خزو پر ژوند جوړ کړی شوی. شرمین عبید په خپل خبرو کې د آسکر ایوارډز په پاکستان کې د خزو پر نوم کړی او ویلي خزی باید خپل خوبونه د لاس نه ور نه کړي. د هالیوډ نوی فلم ایکټ آف وولر د امریکا په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. فلم ایکټ آف وول په لومړي ونه کې د 40 میلیون ډالرو کاروبار کړی. فلم د امریکا ځانګړي ځواکونو پر سیلز جوړ کړی شوی.
You don't expect your family to understand what you're doing. You just hope they'll accept it.
I'm so excited for you, man. You're gonna be a good dad.
And when you get home, you hope you can pick up right where you left off.
3, 2, 1.
All clear!
Target secure!
This is a personnel recovery. Proceed to target, recover the package, and move to extract.
Got it.
Man, I'm taking you home.
For all those who've been downrange, it's us and those like us too.
I have positive control of the Raven. We have enemy QRF approaching from the north.
د هالیوډ نوی فلم جان کارټر با د مارچ په 9 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم د مریخ سیاري کې پر جون جوړ کړی شوی چې یو کس د ځمکې نه مریخ ته لاړ شي او بدی سره مقابله کوي. د هند نوی فلم بمبو با د مارچ په 18 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا مزاحیه فلم دی.
بھائی لوگ کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے نا اگر منگل سنگھ کا گول ہی پہنچتا ہے.
کتا پر جان لیوا حملہ ہونے والا. آئی وانٹ یو ٹو کیپچر دا وومن.
حملہ ہوتے ہوئے فوٹو.
یہ رہا آپ کا روم نمبر 301 اور یہ رہا آپ کا کمرہ نمبر 302.
پنکی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. مجھ سے نہیں ملی نا تو میں اپنی جان دے دوں گا.
اچھا چا مرو
کیا.
د هند نوی فلم بلډ منی با د مارچ په 18 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. بلډ منی فلم د هند مشهور پروډوسر مهیش بټ جوړ کړی. فلم کې یو ځوان کس په سویلي افریقا کې نوکری کوي او کوشش کوي چې د ایمانداری سره پیسې ترلاسه کړي.
मुझे वहाँ नौकरी मिली थी, माई ड्रीम जॉब।
इतना बड़ा घर,
मेरे सपने आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। हर नौजवान हिंदुस्तानी की तरह अपने सपने पूरे करना चाहता था। एक मौका दीजिए मुझे, ये डील में 100% फाइनल कर दूंगा।
डू इट।
हारने का रिस्क लेकर जीतने में मुझे ज्यादा मजा आता है।
हम तो रहेंगे ना,
अब तो बस हम ही हम रहेंगे।
हीरो की चमक से अपनी आंखें और उनकी खनक से अपने कान बचा के रखना।
बिजनेस ईमानदारी से नहीं किया जा सकता, ईमानदारी इंसान को फुटपाथ पे लेके जाती है।
داوا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی وي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجیب معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لاره هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. زه به دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کړم 00420221124121. هم دې سره قربا غولیاست اجازه ورکي. را روانه ونی با بیا در سره په لوی الله مو سپارم. اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.